اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم زموږ خبرونه هم دا اوس تاسو ورده شي د لسو بجو په دې غړي کې ز بشیر بوخسا سو کوروایم او په دې غړي کې په نننۍ مګنټه کې تاسو بیره بیل رپورټونه ورده شي په تازه حالات به مخبرو او په باقی پاتې نیمه مګنټه کې تاسو دوه نیمه خبرونه او مهله به شي را سره پات شي نمبر به میساج من تاسو ته دوه خبرونه
السلام علیکم اول د خبرونو سر ټکی ټاکل شوی چې د سعودي عرب ولی عہد محمد بن سلمان نن د پاکستان سفر وکړي ځینو سیاسي ګوندونو په بلوچستان کې د نامنیو په تازه پیښو اندېښنه ښودلې ده او د امریکا پخانی مرستیال ولسمشر جو بایډن په راتلونکو انتخاباتو کې د ځینو هیوادونو لخوا د مداخلت خبرداری ورکړې ده د خبرونو تفصیل د سعودي عرب ولی عہد محمد بن سلمان لنن څخه پاکستان ته د دوه ورځني سفر پیلوي د پاکستان سرکاري رسنۍ وایي لنو موډي سره به په دې سفر کې سعودي چارواکي او د شاهي کورنۍ ځنی غړي شامل وي د پاکستان چارواکو ویلي محمد بن سلمان به د پاکستان وزیر اعظم ولسمشر او د پوز مشر سره ویني او په دې موقع د غنو موعدو لاسلیک کېدو هم امکان دی بل خوځنو پاکستانی چارواکو رويټرز خبري ایجنسی ته ویلي چې د طالبانو پلاوي به د دوشنبه په ورځ اسلام آباد کې له محمد بن سلمان سره وګوري خو د طالبانو ویان رويټرز ته ویلي چې له محمد بن سلمان سره دغې د پلاوي کتنه لا نه ده پلان شوی د ریپورټونو له مخې د دوشنبه په ورځ طالبانو استازي په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت له خاص استازي زلمی خلیلزاد او د پاکستان له وزیر اعظم عمران خان سره ملاقاتونه کوي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ د دې ادارې امنیت شورا ته په لیږلې لیک کې ویلي چې د پاکستان حکومت لخوا طالبانو ته د اسلام آباد د سفر په بلنه اندېښنه لري د فروری په 15مه لیږل شوې د دې لیک یو کاپي نن مشال ریډیو ته ترلاسه شوې ده په دې خط کې راغلي چې دغلته ورتلونکو طالبانو کې اته د ملګرو ملتونو د نړیوالو بندیزونو لاندې دي او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره د دوی ملاقات به د دې وسلوالې ډلې په رسمیت پیژندل وي مشال ریډیو ته د را رسیدلو معلومات ته تر مخه ملګرو ملتونو د دې لیک اغستل تایید کړي او د خپل کاري طریقې کار له مخې پاکستان او نور هوادونو ته لیږلې دي تر اوسه اسلام آباد په دې اړه څه نه دی ویلي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د سینیټر لینسی گراهام په مشرۍ امریکایي وفد سره لیدلی او د دواړو هیوادونو د اړیکو ترڅنګ د افغانستان سولې په اړه خبرې کړې دي د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په خپل ویب پاڼه لیکلي چې پرون د جرمني په میونخ ښار کې د امنیتی کانفرنس په سنډه کې قریشی له امریکایي چارواکو سره په خبرو کې ویل پاکستان به د افغانستان د سولې په برخه کې له امریکایي استازي زلمی خلیلزاد سره پوره مرسته کوي خو د سولې په مخه په خبرو کې د پرمختګ لپاره باید د افغانستان ټول ګوندونه او ګاونډي دونه هم شامل وي وزارت سیاتوی لینسی گراهام د افغانستان سولې په برخه کې د پاکستان د ملاتړ ستاینه کړې ویلي چې تیره میاشت په قطر کې د افغان سولې په مخه په شوو خبرو کې پرمختګ د پاکستان د ملاتړ بغیر ممکن نه و زرو سیاسي ګوندونو په بلوچستان کې د نامنیو په تازه پیښو اندېښنه ښودلې ده د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند غړی حافظ احمدالله وایي که په بلوچستان کې د نامنۍ د پیښو مخنیوي پر وخت ونه شو نو په راتلونکي کې د دې د زیاتېدو خطرې دي نوموړي دا خبره پرون ناوخته لاغ وروسته مشال ریډیو ته وکړه چې هم پرون په لورلایي کې په امنیتي ځواکونو په ډزو کې د اف سي دوه غړي وژل شو حافظ احمدالله زیاتوي
وزیرستان عزائم عملیات بلوچستان خاص کر پښتنې سیمه ښکارا کوي
بلخوا د پښتونخوا ملي عوامي ګوند بلوچستان صوبایي مشر عثمان کاکړ مشال ریډیو ته ویل د لورلایي له پیښې څرګندېږي چې دا د تېرو سمودي راهیسې په بلوچستان کې په شعوري توګه یو عمل دوام لري او د ولس په فکر ریاستي ادارې د نامنیو د پیښو مخنیوی نه غواړي خو د پاکستان فوج وایي د وسلوالو پر ضد په مبارزه کې ګڼ سرتیري وژل شوي او د هیواد ډېرې سیمې له وسلوالو څخه پاکې کړې دي د خیبر پښتونخوا حکومت د کلنی امتحان په موده کې د سرکاري استادانو په تبادلو بندیز لګولی دی د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر ضیاء الله بنگش پر ناوخته مشال ریډیو ته وویل چې اوس به یوازې د استادانو تبادلې د سکولونو رخصتیانو پر مهال کېږي
نو اگزام د وژنه موده ټول ټیچر پوسټینګ ترانسفر زکه بن کول چې د مو سټوډنټانو غا پړی متاثر نه شي کنه او بل مو یو ډیسیژن اوس دا کو چې مو به څورم پوسټینګ ترانسفر وینو غا به د چټیانو کې بس کو او اکیډمیک ایئر سټارټ وینو غا کې به پوسټینګ ترانسفر د یو ټیچر م نکېږي ټیچر به خپل سکول کې موجود وي
بلخوا په کوټ کې د پرایمری سکولونو استادانو اتحادیه مشر طارق محمود ویلی د امتحانونو په ورځو کې د استادانو د تبادلو نه کولو ګام د ستاینې وړ دی، خو هغه سکولونه چې پکې د استادانو شمیره کمه ده باید الته زر تر زره استادان برتی کړل شي. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس په افغانستان کې د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو پریکړه ستایلې ده. مایک پینس پرون د جرمني په میونخ ښار کې د نړیوال امنیتي کانفرنس په سنډه کې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی سره ولیدل. د افغانستان ولسمشر دفتر پرون په یو بیان کې ویلي مایک پینس ولسمشر غنی ته ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې د راتلونکو ټاکنو ملاتړ کوي. د امریکا پوخانی مرستیال ولسمشر جو بایدن پر راتلونکو انتخاباتو کې د ځینو هیوادونو په ځانګړې توګه د روسیې لخوا د لاسوهنې د هڅو خبرداری ورکړې دی. نوموړي پرون د جرمني په میونخ ښار کې د امنیتي غونډې په سنډه کې د خبرو پر مهال د انټرنیټي بریدونو تور پیسو د مسکو لخوا د ناسمو معلوماتو ورکولو او د ځینو نورو هیوادونو لخوا په جمهوري عمل کې د ولس د باور کمزوري کولو په اړه خبرداری ورکړ. نوموړي زیاته کړه د نورو هیوادونو لخوا مداخلت نه یوازې د امریکا جمهوري ادارو ته جدي ګواښونه جوړوي، بلکې دا د امریکا د ملي امنیت لپاره هم یو تر دی. د امریکا په تیرو ولسمشریزو انتخاباتو کې هم پر مسکو د مداخله تورونه پوري شي، خو روسي چارواکو دا تورونه رد کړي دي. او اخیری خبر دا چې په مونټینګرو کې زرګونه کسانو د درغلي او د تورونو له وجې د ولسمشر میلو دیکانوویچ د استعفا لپاره مظاهره کړې ده. مظاهره کوونکو پرون د مونټینګرو په پلازمینې په ګوریسا کې مظاهره وکړه. په بینرو یې لیکلي وو چې نور جرمونه او یاغیتوب نشي زغملی. ولسمشر میلو دیکانوویچ دا تورونه رد کړي دي. د خبرونو پای.
اوریدونکو تاسو خبرونه له انیس اجمل څخه اوریدل. مشال ریډیو ته غوږی په دې غړې کې به د نور رپورټون ترڅنګ د دې رپورټون تفصیل اورو. تمه ده چې نن د سعودي عرب ولې د پاکستان په دوره ورشي. افغان حکومت د طالبانو او عمران خان په ممکنه ملاقات ملګرو ملتونو ته شکایت کړی دی. تر هند وروسته ایران پر پاکستان د وسلوالو د ملاتړ تور پورې کړی دی. د دې وجه څه ده؟
ایران کې جنب الله او داسې ګروپونه چې دوی کم یا د انقلاب خلاف جنګېدل، بلکې هغه هم دلته تګ راتګ شوی دی.
په اورګزو کې د ماموزو قام خلک وایي بیرته ستنیدونکو کورنیو سره دې مرستې وشي.
ازو خلق کورونا ڈنگ دی خل باد سنگ لو شو جو سروے والا نے کہ سروے والا ددا بنا کی تے پہلا بتو سو تو انا بعد سروے کی او دخل دو خبرو کہ غیر گیر دی تمو لو شو نہ سو تو لو شو ازیر تا کور نشتا.
قبایل د بدلون په لور خبرونه کې بواره چې د عدالت تر حکم وروسته په قبایلو کې کم قانون عملی دی.
کوټه کا آرڈر چې دی هغه ډیر ابهام شکار دی. هغه دا چې وایي چې آی جی آر چې کوم دی هغه معطل شو. میاشتو کې د نبل قانون سازی وکړي نو دا خلک په شپږ میاشت کې تل
د دې هر څه اورېدو لپاره را سره ووسی. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. مخکې تر دې چې تاسو نور رپورټونه وړاندې کو د سعودي عرب د ولیعهد د پاکستان د دورې په اړه درڅه غږیږو. تاسو په خبرونو کې واورېدل تمه ده چې نن به د سعودي عرب ولیعهد محمد بن سلمان پاکستان ته سفر وکړي. پاکستاني چارواکو ویل دي چې دغه د سفر په مهال به مختلف معاهدې کېږي. موږ سره له اسلام آباد زموږ همکار طاهر خان د ټلیفون په کرښه دی. طاهر خان صاحب سره مشه وکړو په دې اړه اوریدونکو ته نور معلومات ورکړي.
ډېر مهرباني ستاسو. دلته خو ډېر زیات د وخت خبره نه شي چې څه وخت راځي، لیکن د ماسپخین په وخت امکان دی چې هغه پاکستان ته راشي. د سعودي ولیعهد او داسې ویلي شوي دي چې وزیر اعظم عمران خان سره د خپلې کابینې د وزیرانو به ورځي هوایي میدان ته، هوایي ډګر ته. دې سره سره بیا به د هغه رسمي هم استقبال کیږي د وزیر اعظم هاوس کې چې هغه هلته پاتې کیږي به هم. او بیا مهم چې کوم پاکستان وایي دواړه ملکونه به ځنې معاهده هغه لاسلیک کوي، هغه امضا کوي. په هغې کې د ټولو نه مهمه دلته د چارواکي دا خبره کوي چې په بلوچستان په گوادر کې چې کوم د تیرو صفاکول یو فابریکه به لګي هغه پکې مهمه ده. نور هم لکه د انرژي په اړه باندې ده، د منشیاتو د مخدمي په اړه باندې ده، داخلی امنیت په اړه باندې، دغه رنګې تجارت کې چې کوم مشکلات دي دغه د لری کولو، او بیا میډیا کې هم د تعاون په اړه باندې، سپورتس کې هم. دلته سعودي عرب اوس دا غواړي چې پاکستان کې یو لوی د اطلاعاتو د میډیا یو خپل مرکز هم جوړ کړي. دغه پرانسته سورج وړاندې شوی ده، خو بل بیا هم
پاکستان او سعودي عرب د میډیا په تعاون کې هم یو معاهده لاسلیک کړي. دا تاسو اشاره چې وکړه د طالبانو سره د ملاقات خبره، نو د خارجه وزارت کې مشاهده لرو ته هم چارواکو ویلو چې دا ملاقات امکان دی چې دا په اسلام آباد کې اوشي. طالبان تر دې وخته په دې اړه باندې څه نه دی ویلي.
ها سه شوډر از ته مننه تایر خان سی ډیره مهرباني اوریدونکو ته سیمه شال ریډیو ته غوګل تایر خان څخه موردل چې په د سعودي ولایت شهزاده محمد بن سلمان چې ده هغه نن پاکستان ته ورسی.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
قبایلی سیمه د بدلون پلور
په لسنی مو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو،
پرګنې
په دولسنی مو بجو،
ټولنا او سغدریزی
په پاوکم یو بجا،
د مسافرو خبرونه
په یو بجا،
حجرا
په دوو بجو،
هارون بچا هنری غړي
په دونی مو بجو،
د مشال مرکا
په درینی مو بجو،
ستونزه او سرکار
په سلورنی مو بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم پینځو بجو.
اور دونکو تاسو مشال ریډیو اور د افغانستان حکومت په اسلام آباد کې د طالبانو او پاکستان وزیر اعظم عمران خان ترمنځ ممکنه ملاقات باندې خفغان خود لید. افغان چارواکو ملګرو ملتونو ته په لیګلی یو خط کې ویلي چې تر بندیز لاندې کسان باید په داسې ناسو کې برخه وانخلي او هر څوک چې داسې ملاقاتونه کوي نو معنا یې د دې ډلې په رسمیت پیژندل او د افغانستان له خود مختاري سرغړونه ده. د لیک مشال ریډیو ته رسیدل دی او موږ په دا رپورټ جوړ کړی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ د دې ادارې امنیت شورا ته د فروری په 15مه لیګلی لیک کې د پاکستان حکومت لخوا طالبانو ته اسلام آباد ته د ورتګ په بلنه اندېښنه ښودلې ده. د افغان حکومت یو چارواکي د دې لیک یو کاپي د فروری په 15مه مشال ریډیو ته په دې شرط را لیږلې چې نوم به یې نه اخلو. په خط کې پاکستان ته د ورتلونکو اتو طالبانو مشرانو نمونه، تصویرونه او معلومات ورکړل شوي چې په وینا یې د ملګرو ملتونو د نړیوالو بندیزونو لاندې دي او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره د دوی ملاقات به د هغې وسلوالې ډلې په رسمیت پیژندل وي چې د افغانستان ثبات او د افغانانو امنیت ته جدي خطر پیښوي. مشال ریډیو ته رسیدلو معلوماتو تر مخه ملګرو ملتونو د دې لیک اخیستل تایید کړي او د خپل کاري طریق کار لمخې پاکستان او نورو هیوادونو ته لیږل دي. تر اوسه پاکستان د دې لیک د ترلاسه کولو او افغان حکومت د دریز پاړه څه نه دی ویلي. تر دې مخکې طالبانو اعلان کړو چې د فروری په 13مه به یو پلاوی اسلام آباد ته ورځي او هلته به د وزیر اعظم عمران خان تر څنګ د امریکي استازو سره د افغانستان سولې پاړه خبرې وکړي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ د دې اداري امنیت شورا ته په لیګل شوي خط کې ویلي چې د افغان حکومت دریز دا دی چې د سولې ټولې هڅې باید د دوی سره په مشوره وشي او په اسلام آباد کې د کیدونکو ناسې پاړه دوی سره سلا نه ده شوې. طالبانو د فروری په 12مه په یو خبر پاڼه کې ویل چې اسلام آباد ته به د دوی 14 کسیز پلاوی د شیر محمد عباس ستانکزي په مشرۍ سفر کوي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ په لیک کې راغلي چې په دوی کې ستانکزي، ضیاءالدین مدني، عبدالسلام حنفي، شهاب الدین دلاور، عبداللطیف منصور، امیر خان متقی، فضل محمد مظلوم او نورالله نوري د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور لیست کې دي او بندیزونه پې لګېدلې دي. په لیک کې د پاکستان پر حکومت غږ شوی چې پر خپل خاوره د هغو ترهګرو ډلو خلاف ګامونه والي چې د افغانستان، پاکستان او سیمې نورو هیوادونو ته ګواښ دي. پاکستانی چارواکو په تیرو وختونو کې دا دریس تکرار کړی چې دوی د افغانستان امنیت ته ژمن دي او په دې لړ کې به د خپل وس مطابق کار کوي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. پروژن د بلوچستان د لورلی ښار په یو بازار کې نامعلوم وسلو د اف سي ځواک دوه اهلکاران پر ډزو وژل. په دې پېښه کې یو دکاندار ژوبل شوی هم دی. تر اوسه کومې وسلو ډلې د دې برید ذمواري نه ده منلې. د جنوري په 9 په دغه ځای کې طالبانو د پولیسو په مرکزي دفتر برید کړی و چې پکې ګڼ شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی وه. البته د پاکستاني طالبانو دا حمله کړې وه. منور شاه په دې اړه رپورټ لري.
پرون د بلوچستان د لورلای ښار په یو بازار کې نامعلومو وسلوالو د اف سي ځواک دوه اهلکاران په ډزو وژل. ځایي چارواکي وایي په دې برید کې یو دکاندار جوبل شوی هم دی او بریدګر چې په موټر سایکل سواره وو په تیښته بریالي شوی دی. د 13 میاشت په پای کې هم په یاد ښار کې د پولیسو په مرکزي دفتر وسلوال برید کې ګڼ شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی وه. دا چې په دې سیمه کې د بدامنۍ پیښې زیاتېدل څه معنی لري د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بلوچستان صوبایي مشر سینیټر عثمان خان کاکړ په دې حق له مشال ریډیو ته وویل.
او په دې کې دا خبره څرګندېږي چې دا د یو خاص شعورن عمل دی چې جنوبي پښتونخوا کې دا دوامدار روان دي. او په دې کې ولس دا دغه کوي چې سکورټي ادارې معنا انټلیجنس ادارې چې دي هغه په دې کې دا دلچسپي نه لري د دې مخنیوي د وس د ورورګۍ کې په ټولې پارټیانو انجمنې تاجران پکښې دا ټول را ولاړ سو د ترهګرۍ خلاف احتجاج وکړي او ارمان وړی شهید سو. مانه دته سزا دغه او دته ګناه دغه ولا د شرګردۍ خلاف مظاهره کوي. د شرګردۍ د خاطر
د پښتون تحفظ موومنټ یو مشر ابراهیم لونه د فروری په 2 په لورلای کې د پولیس لخوا د نیول کېدو پر مهال مړ شوی وو چې په اړه یاد غورځنګ وایي د پولیسو په تشدد مړ شوی خو پولیس وایي د زړه د حرکت بندېدو له وجې مړ شوی دی. په لورلای کې د هدفي وجنو او وسلوالو بریدونو په اړه د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند یو مشر پخوانی سینیټر حافظ حمدالله وایي که په وخت د دې پیښو مخنیوی ونه شي نو په آینده کې به د دې قابو کول ګران شي. نوموړی زیاتوي
موږ دا معلوموي چې دا د دښمن نه د دې وشاته یو ډېره غټه تره منصوبه شته چې کوم صورتحال د نن څه وخت مخکې په پاټا او په وزیرستان کې کوم صورتحال و داسې معلومیږي چې هغه عزایم خپل عملیات د بلوچستان خاص کر په پښتني سیمه ښکاره کوي. باید علاقه او وطن او ملک حکومت او ریاست دا باید ودې ته په غور وګوري چې دا پیښه څه ده چې یک دم په لورلای کې او په پښین کې یا په نورو سیمو کې دغه سیستم دې را پیښیږي.
بلخوازایی خبریال سید علی شاوای حکومت ته پکار دی چې په دې حق له واضحه پالیسی جوړ کړي.
لورلای په خلم کې یقینا ډېر تشویش دی او خلک ډېر پریشان دي. د موجوده صورتحال څخه په تیرو 2 کې 15 داسې واقعات وسول چې په هغه کې ډېر قیمتي انسانانو خپل ژوندون د لاسه ورکړي. او بل خوا ته که ته وګورې تاریخي طور لورلای د بلوچستان د پښتنو علاقو کې یو داسې ښار دی چې دا ډېر انتهایی پرامن ښار دی او دلته ترقی د نورو ضلعو په مناسبت سره ترقی ډېره زیاته ده او د لورلای ولس چې دی هغه امن غواړي، هغه ترقی غواړي، هغه تعلیم غواړي، هغه صحت غواړي.
سید علی شاه زیاته کړه چې په 13 موده کې د لورلای نه علاوه په ژوب او قلعه سیف الله کې هم هدفي وجنې او په امنیتي ځواکونو بریدونه شوي دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د ایران په سیستان بلوچستان صوبه کې د چهارشنبه په ورځ په انقلاب ساتونکو ځواک تر سره شوی برید کې لږ تر لږه 8 اهلکار وژل شوی وو. جیش العدل نومي وسلوالې ډلې د دې برید ذمواري منلې وه. همدارز د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د زیارت په ورځ په امنیتي ځواکونو یوه حمله وشوه چې 40 پولیس پکې ووژل شو. دواړو هیوادونو ایران او هند پر پاکستان تور پورې کړی چې دغه وسلوالې ډلې د دوی له خاورې وراوښتې دي او حملې یې کړې دي. په دې اړه د منوشا رپورټ اورو چې دا څومره لویه مسله ده.
د ایران انقلاب ساتونکو ځواک کمانډر میجر جنرل محمد علی جعفری تور لګولای چې پاکستان په دوی برید کوونکو ته پناه ورکوي. نوموړي دا خبره د خالی په ورځ د ایران په سرکاري رسنیو خپور شوی یو بیان کې په انقلاب ساتونکو ځواک د ترسره شوی ورستی ځانمرګ برید په حواله وکړه. لدې وړاندې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې په امنیتي ځواکونو د زیارت په ورځ ترسره شوي ځانمرګ برید په اړه هند ادعا کوي چې پکې د پاکستان د لاس لرلو قوي شواهد لري. افغانستان بیا له کلونو راهیسې تورونه لګوي چې پاکستان په دغه هیواد کې د زیاترو بریدونو تر شا لاس لري. پاکستان تل دا ډول تورونه ردوي، خو پوښتنه دا ده چې دا تورونه لګول کیږي ولې؟ په پېښور پوهنتون کې د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز مشر ډاکټر سرفراز خان په دې حقله وایي، پاکستان په تیرو وختونو کې د نړیوالو په مرسته د وسلوالو ښکارا ملاتړ کړی او ځینې هیوادونه وایي چې دغه سلسله لا هم روانه ده.
پاکستان یو مرکز و د شوروي خلاف د جګړې چې غرب او سعودي عرب او د ټولو چې دی جګړه کوله او پاکستان هم کوله او مجاهدین او دهشتګرد قوتونه هغه ټایم به دلته دهشتګرد نه ولې چې مجاهد ولې چې اسلام باندې مهیان خلک ولې چې نو د دوی دا ډېر لوی پیمانه باندې چې دی کوشش دا چې دا خلک بیا کشمیر کې جنګېدلې هند خلاف او جنګېدلو به سره ورسره بیا ایران کې جنب الله او داسې ګروپونه چې دوی کم یا د انقلاب خلاف جنګېدلو ولته هغه هم دلته تګ راتګ شوی دی.
ډاکټر سرفراز خان زیاتوي، پاکستان به نړۍ ته دا ښایي چې وسلوالې ډلې د دغه هیواد خاوره د نورو هیوادونو پر ضد اوس نشي استعمالولی. خو د دفاعي چارو څېړونکی ریټایرډ لیفټننټ جنرال تلت مسعود بیا وایي، هند د پاکستان سره د کشمیر په سر دښمنی کوي نو ځکه یې دغه ډول تورونه اهمیت نه لري. البته ایران او پاکستان ته د بدامنۍ په مخنیوي کې همکاري پکار ده. نوموړي زیاته کړه،
وہاں کا خود کا ایک نوجوان لڑکا تھا جس نے کہ خود کش حملہ کیا.
اوس خود کشمیر د ځانمرګ بریدګر ویډیو هم راغلی چې ل برید وړاندې یا ریکارډ کړي او د هند تر کنټرول لاندې کشمیر سره تعلق لري. نو په دې کې د پاکستان څه کار دی؟ اسلام آباد خو له هند سره د کشمیر ستونزه له سفارتي لارې حل کول غواړي، نو په کار ده چې هند هم په زور د دې له حل کولو ډډه وکړي. بیا د ایران خبره داسې ده چې په تیر وخت کې تهران او اسلام آباد د سرحد دواړو خواو بلوس میشتو سیمو ته سمه پاملرنه نه ده کړې. نو اوس په دغو سیمو کې ځینې داسې خلک شته چې ایران او پاکستان دواړو ته نقصان رسول غواړي.
د ایران لخوا د تورونو په اړه لا هم د پاکستان موقف مخې ته نه دی راغلی، خو د کشمیر د برید په اړه د خالی په ورځ د جرمني په میونخ ښار کې له پاکستانی جیو ټلویژن سره د مرکې پر مهال د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وویل، که هند د خپل تورونو په حق کې ثبوتونه لري نو ورسره دې شریک کړي او له تحقیقاتو وروسته به ورته پاکستان جواب وایي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراده و سمال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه ده چې دا غمن نشون د سره نسته ده
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګناه زمونږ کتاب ته ته کینی ټول ته خپل فلا غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی اوریدونکو، وسم د اورګزو څخه ریپورت درو. او په اورګزو کې د موضوع قبلي د ځوانانو کمیټې مشران له حکومت غوښتنه کړې ده چې د نورو سیمو د بیکر شو خلکو په شان دي دوی ته هم اسانتیا ورکړل شي. دوی په نه نوی حکومت سروي کوي او نور هم ورته دا یقین ورکوي چې کله دا خلک واپس خپل سیمو ته ستانه شي نو هغه سہولتونه به ورته برابرېږي چې د ژوند بنیادی ډانچه ګڼل کیږي. پاړې د طریق ورګزی رپورټ اورو.
د ماموزو د ځوانانو کمیټې مشر محمد نکیر وایي، کم متاثرین خپل سیمو ته لاړ شي هغوی ته حکومت د یوې کورنۍ په سر 15,000 روپۍ شپږ میاشتې راشن ټینټونه صحت او د تعلیم اسانتیاوې ور برابروي، خو له ماموزو سره داسې نه دي شوي.
دینه بعد د بیمه ولا ته مو لیټر واه بار بار وځتونه وټلو خو بیمه ولا
سرکاری ریکارڈ تر مخا تیر کال پا اکتوبر کے حکومت دما موضوع تر اویاو کلو اتس ذرا یو سل در اتیا بزایا کورن خپل کورن تا واپس کړي. خو د کمیټه مشران له دغه سره اتفاق نه کوي او وای عملا داسې سنشته، بلکې د دوی واپسی په کاغذاتو کې شوې ده. د ځوانانو کمیټه یو بل مشر عیسی خان اورکزی وای څوک به څنګه هلته پاتې شي چې کورونه یې وران دي او د اوسېدو قابل نه دي. عیسی خان اورکزی زیاتوي چې که حکومت هلته خلک خوندي کول غواړي نو په درنوخت سره د قابلې واپسی وکړي.
نو از خلکو کورونه ړنګ دي، صدا د ایبډیمې ولا ورنه کې د خل باندې څنګه لوشي او جو سروي ولا نه کې سروي ولا د باندې کې د پهلا به تاسو څو غنه باید به سروي کې او د خل دوه خبرو کې هغه ګیر دي ته مو لوشو نه څو ته لوشو از هر تا کور نشته
لا قدرتی آفتونو سره مبارزه د قبایلی ادارې ځای مشر محمد شاید خان وای د ماموزو قبیله متاثرینو په 2018 کال کې د ستنیدو په فارم دستخطونه تر کول وروسته خپل 15000 روپۍ او شپږ میاشتې راشن له حکومت اخستې دي. محمد شاید خان وای کله چې په هغه وخت کې د ماموزو واپسی د امنیت له کبله وځنډېدله نو دوی ورته بند راشن په خصوصي درخواست یو ځل بیا شروع کړو چې تر ډېره وخته پورې دوی دا جاري نشو ساتلی. چارواکي زیاته حکومت لسیمی متاثرینو سره د اوسېدو په لړ کې د ټینټونو امداد هم کړی او که چاته د نورو ضرورت وي نو بیا به هم ورکول کیږي، خو هلته ټینټونه ترلاسه کولو لپاره د خلکو موجودیت ضروری دی. محمد شاید خان دا هم وایي حکومت به د کورونو بیا آبادولو په لړ کې لسیمی متاثرینو سره تر سروې پاس د نغدو پیسو مرسته کوي او بله خبره دا چې هلته خلکو ته تعلیم او صحت سهولتونه د دوی په درجهاتو کې دي.
دور شو مکمل شو استعداداں مو شو کالجوں نا سکولوں نا نو اگا کو رو رو کی گیا ہو تا اس کا پتہ تھا کہ ایبرپ میں کی گی تو یہ ورس پتہ کہ رو رو نا دور شو ویلا کی مطلب لگا کہ اگا لار نا پاسریز نا زنگل جور شو تو نا پوٹی پتہ والا
پ 2010 کال کے حکومت پاور اگزو کے د وسلوالو پر زد عملیات پیل کڑل چلاوا جے تر سربخت زرو زیاد قران او خپل سیمی پر خود او خوندی سیمو تے کڑے کڑے پ دغه کے زیاتره بے کور شبی قران خپل سیمو تاس تن شبی خو ول د ماموزو خلق لا هم بے کور دی. تاریک اورگزے مشال ریڈیو پی خبر.
قبائلی سیمه د بدلون پر لور
قبائل کور رنگ دای اوچنے رنگ دا چما کے رنگ دای سکول نستا کو
زما موشی گورا پتا دنیا جنت پہ نو سا جنت پہ پریز دا قانونم نستا.
د مشال راډیو ونیز خبرونه قبائلی سیمه د بدلون پر لور هر پنج شنبه یا زیارت د غرمې پر یوه نیمه بجه، هر جمعه ماسپخین درې نیمه بجه او هر یک شنبه یا اتوار د سهار پر لس نیمه بجو ل احمد شاه اعظمی اوریدای شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. د خیبر پختونخوا حکومت د سرکاري استادانو په تبدله باندې بندیز لګولې دی. دوی وایي چې وجه یې دا ده چې امتحانونه روان دي او د دې وجه نه غواړي چې د امتحانونو کې څه خلل یا مشکل پیدا شي. په اړه زموږ د همکار رپورټ اورئ.
د خیبر پختونخوا صوبای حکومت سرکاري سکولونو کې د استادانو په تبدلو بندیز لګولې. حکومت دا امر د یوې اعلامیې د لارې کړې. په اړه یې تعلیم څانګې لپاره د اعلی وزیر سلاکار زیولا بنګش ویلي چې د امتحانونو یا کلنۍ ازموینې ورځې رانږدې دي او دوی نه غواړي چې د زده کوونکو د زده کړې سلسله دې اغېزمنه شي، نو ځکه یې دا ګام پورته کړی.
نو اگزام د وجه نه مو دا ټول ټیچر پوسټنګ ترانسفر ځکه بند کړو چې د سټوډنټانو هغه پړې متاثر نه شي کنه. اور بل مو یو ڈیسیژن اوس دا وکړو چې موږ څورم پوسټنګ ټرانسفر وي نو هغه به د چټیانو کې بس کو اور اکیډمیک ایئر سٹارٹ وي نو هغه کې به پوسټنګ ٹرانسفر دی. یو ٹیچر هم نه کیږي، ٹیچر به خپل سکول کې موجود وي او چټیان شي هغه ایگزام نه بعد چټیان شي نو هغه پوسټنګ ٹرانسفر اور هغه درو میشت چټیان وي نو د ٹیچر پوسټنګ ٹرانسفر کم زی ایڈجسٹمنٹ وي نو اب کو نه دا صرف دی ایگزام لپاره چې دا ٹیچر ٹرانسفر نه وي سو دا سټوډنٹ پڑھائی متاثر نه شي.
بلخه کوارد کې د آل پرایمری سکولز اسوسییشن یا د پرایمری سکولونو خوینکو د اتحادی مشر طارق محمود ویلی چې د صوبایي حکومت ذکر شوی ګام د ستاینې وړ دی. حکومت سکولونه چې د خوینکو د کموالی ښکار دی باید چې هلته د خوینکو وګمارل شي.
دا مشر تعلیم ډیر ښه اقدام کړی دی او د سره واقعي مطلب تعلیمی ماحول به تر شي. دا ترانسفر دغه چې جوټینو کې کیږي نو ښه خبره ده، خو بل طرف ته دوه چې کومه پروموشن ډېر وکړي کوم هغه وکړل نو هغه کې ډېر سکول نه خالی پاتې شو. زما خپل سکول دی جی پی ایس انګیټ دی نه چارو سن پروموټ شو او سات کلاسونه دي او 350 تعداد ده ډیر اوسه هغه مطمئن هغه دي خراب شوی دي کلاسونه لکه تم نو ریزي دي سٹارټ کې ودسي وی ټیچر لیکای باندې پړای باندې زوري اخر کې دا یا دهنی یا دونو کار وی هغه وی بلدار پیپر جوړاون کې وی پیپر خستون کې وی ریزلټ درون کې دي
نو دا درې استادان او د 700 350 طلبه تیاری دا ناممکنونه خبره ده.
یاد دیوی چې د ډومبی نتر اتم ټولګي به په ټولو حکومتي سکولونو کې کلنۍ ازموینه د روانې میاشت په نیمایي پورې ترسره کولی شي چې مارچ د میاشتې په 1 به یې نتیجې اعلانېږي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهاټ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږې د خبرونې نیمې ته ورسېدو، 12:30 شوي دی. راځي له انیسا اجمل څخه د خبرونو لنډیز واورو.
د سعودي عرب ولیعهد محمد بن سلمان له نن څخه پاکستان ته د 2 ورځني سفر پیلوي. د پاکستان سرکاري رسنۍ وایي له نوموړي سره به په دې سفر کې سعودي چارواکي او د شاهي کورنۍ ځینې غړي شامل وي. د پاکستان چارواکو ویلي دي محمد بن سلمان به له وزیر اعظم، ولسمشر او د پوځ مشر سره وویني. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ د دې ادارې امنیت شورا ته په لیږلي لیک کې ویلي چې د پاکستان حکومت لخوا طالبانو ته د اسلام آباد د سفر په بلنه اندېښنه لري. په دې خط کې راغلي چې دغلته بدلونکو طالبانو کې 8 د ملګرو ملتونو د نړیوالو بندیزونو لاندې دي او د پاکستان وزیر اعظم سره د دې ملاقات به د دې وسلوالې ډلې په رسمیت پیژندل وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د سینیټر لینسی ګراهم په مشرۍ امریکایي وفد سره لیدلی او د دواړو هیوادونو د اړیکو تر څنګ د افغانستان سولې په اړه خبرې کړې دي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت نن په خپله ویبپاڼه لیکلي چې د چارواکو د ملاقات پرون د جرمني په میونخ ښار کې کړی دی. د خیبر پختونخوا حکومت د کلنۍ امتحان په موده کې د سرکاري استادانو په تبادلو بندیز لګولی دی. د تعلیم وزیر ضیاءالله بنګش پر ناوخته مشال لیډیو ته وویل چې اوس په یوازې د استادانو تبادلې د سکولونو رخصتیانو پر مهال کیږي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس په افغانستان کې د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو پریکړه ستایلې ده. مایک پنس پرون د جرمني په میونخ ښار کې د نړیوال امنیتي کانفرنس په څنډه کې له ولسمشر محمد اشرف غني سره ولیدل. د امریکا په خاني مرستیال ولسمشر جو بایدن پر راتلونکو انتخاباتو کې د ځینو هیوادونو په ځانګړي توګه د روسیې لخوا د لاسوهنې د هڅو خبرداری ورکړې.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او ریل انیسا اجمل څخه مو د خبرونو لنډیز واورید. او اوس هم قبایلي سیمې د بدلون په لور خبرونه اورو چې احمد شاه زمي درته جوړوي.
قبایلی سیمی د بدلون پر لور. د مشال رادیو په نوې اونې خبرونه قبایلی سیمی د بدلون پر لور کې مزه احمد شاه اعظمی هرکلی کوم. د 2013 کال د مې پر 13 نیټه د پاکستان په آئین کې تر 15 بدلون وروسته پخوانی فاټا په خیبر پښتونخوا صوبه ورګاډه کړل سو او له دې سیمو د فرنټیر کرایمز ریګولیشن یا اف سی آر په نامه څه باندې یو پیړی زوړ قانون ختم کړل سو. دا چې د اف سی آر ختمېدو او د فاټا د آئینی حیثیت تر بدلېدو وروسته اوس په قبایلي سیمو کې څه بدلونونه سوي یا روان دي. قبایلي سیمې د بدلون پر لور خپرونه پر همدې موضوع راڅرخي. د دې لړۍ په لومړۍ کړۍ کې به په قبایلي سیمو کې د رایج قانون او د دې د تاریخ په اړه معلومات درکړو. د پاکستان پر قبایلي سیمو یا پخوانی فاټا د فرنټیر کرایمز ریګولیشن په نامه د سرحدي سیمو د جرایم قانون چې عام ولس ورته اف سی آر یا تور قانون ویلي په رسمي توګه د 1901 کال د اپریل پر 23 نافذ شو. دا قانون د هغه وخت انګریز واکمنانو له افغانستان سره پر پوله پرتو پښتون میشتو سیمو د قانوني، عدالتي او انتظامی واکمنۍ د چوکاټ په توګه عملي کړ. انګریزان غوښتل چې دا سیمه د اف سی آر تر قانون لاندې د بفر زون یا هایلا سیمې په توګه وکاروي تر څو د برتانوي سلطنت ګټي خوندي شي. دا قانون چې پر فاټا یې څه باندې یوه پیړۍ واکمني وکړه نه یوازې د نړیوالو بشري قوانینو ضد وو بلکې د پاکستان د آئین یا اساسي قانون سره هم په ټکر کې وو، ځکه دلته د اپیل، وکیل او دلیل حق له منځه تللی او هر څه د یوه حکومتي چارواکي په خوښه تلل چې پولیټیکل ایجنټ ورته ویل کېدی. خو کله چې د 2013 کال د مې پر 13 نیټه د پاکستان په آئین کې 25 بدلون وسو، نو د آئین 240 د فلمن زولاړه او اف سی آر قانون ختم شو. د پاکستان د آئین په 240 د فاکل کلسیول چې هیڅ یو قانون یا بل پر قبایلی سیمو نسی عمل کېدای او یوازې ولسمشر یا صدر کولای سي چې په قبایلی سیمو کې بدلون ته لار هوار کړي. پر 13 مئی د پاکستان د ها وخت ولسمشر ممنون حسین د قبایلی سیمو لپاره د اف سی آر پر ځای د فاټا انټریم گورننس ریګولیشن په نامه د حکومتداری یو عبوري قانون نافذ کړ او دا سیمې په خیبر پښتونخوا صوبه اورګډي کړل شوې. خو د 2013 کال په اکتوبر کې پېښور های کورټ فاټا انټریم گورننس ریګولیشن یا آی جی آر د پاکستان له آئین سره په ټکر کې وباله او دا یې کلدم وګرځوي. تر هغه وروسته د 2019 کال په جنوري کې د پاکستان سپریم کورټ د پېښور های کورټ پریکړه پر ځای وساتله او د خیبر پښتونخوا حکومت ته امر وکړ چې په شپږو میاشتو کې دننه دي قانوني خلا ډک کړي او په زمسو قبایلي ضلعو کې دي د آئین عملداري راولي. د خیبر پښتونخوا د پبلیک سرویس کمیشن افسرانو اتحادیې د سپریم کورټ د دې پریکړې او په قبایلي ضلعو کې د قانوني خلا په اړه صوبایي وزیر اعلی محمود خان ته یو لیک لیږلی و. په دې اړه د دې اتحادیې مشر فهد اکرام قاضي وایي
سپریم کورٹ هغه آرڈر چې دی هغه ډېر ابهام شکار دی. هغه دا څه وایي چې آی جی آر چې کوم دی هغه معطل شه شپږ میاشتو کې دننه بل قانون سازی وکړي چې دا خلک به شپږ میاشتې تل مطلب زه خو یو علاقه یو ورځ هم بغیر عدالتي نظام نشم ساتلی. موږ ورته دا ویلي دي چې ړومبی ډیولپمنټ کې تاسو کې ترقی ورکوي دې علاقې له چې یو ریلیټیولی دا ډیولپ شي هغې نه پس سروس ډیلیوري ډېره ښه شي. فی الحال یو لیوی ایکټ جوړ کړی او چې کوم هغه دی کرنټ لیوی د موږ سره اغیت تاسو پولیسینګ پاور حواله کې اغیت څه د کریمینل جسټس سیستم چې کوم دی مطلب عدالتي یا پولیس نظام ته دین اغیت کوم رسوم دی نه وي دلته کزه په اف ار پی کور کې ما افریټي ریواج نه ده اغی د خپل مسائل ډیسپیوټ چې کوم ریزولف کولو طریقې کار دی هغه بدل دی.
د پاکستان په آئین کې 53 آئینی ترمیم وروسته د فاټا او ایجنسی لکه باجوړ، ممند، خیبر او رگزی، کورمه، شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان په خیبر پښتونخوا اورګړی کړل شوی. بلخوا په اف آر کې شپږ سرحدي قبایلي سیمې لکه اف آر پېښور، اف آر کوهاټ، اف آر بنو، اف آر ډیر اسماعیل خان، اف آر لکی مروت او اف آر ټانک هم په رسمي توګه په خیبر پښتونخوا صوبه اورګډي کړل شوی. دا چې تر اوسه د پاکستان آئین دغه زمسو ضلعو ته نه دی غځول سوی او بلخوا اف سی آر او آی جی آر هم ختم کړل شول، نو دلته بیا کوم قانون چلیږي؟ د دغو سیمو لپاره د پاکستان پیپلز ګوند جنرل سیکرټري جنګریز خان مومندي ځواب راکوي.
پاټا کې یو قسمه قانون چې کوم دی هغه الته نه دی شته دی، لکه مطلب هغه جرګه سیستم هم ختم دی، پولیټیکل ایڈمنسٹریشن هم ختم دی، آئی ایف سی آر هم ختم دی، کم نظام جرګی یا کم ایمرجنسی بچرالو مشران به پایګه کوي هغه سیستم په الډی ایف سی آر کې به هغه ختم شوی دی. الته ادلیه نشته، الته کې یو قسمه سیستم نشته دی. نن وخت کې چې دا کم حالت چې په پاټا کې دی او دا ته په پېښور کې کې یا په مدرا کې چې اساسه کې کې ندل کې به یو داسې خلا راپورته شي چې الته به خلک بغاوت کوي، ځکه چې آئینی او التزامي او عدلي پوزیشن چې نه یو ځای کې اول کې دنیا یو قانون یا یو نظام یا د ملک یا د ریاست یا د یو فطري قانون په التکنین او الته کو بخامخه بغاوت راپورته کوي یو لاین اډر سچویشن به بدل. الحمدلله په پاټا کې موږ شرقي سره روانه
په خبر پرسنخوا کې د فاټا ترزم کېدو وړاندې یو شمیر کسان د انزمام په حق کې ول، خو یو شمیر نورو یې بیا مخالفت کوي. د انزمام په حق کې کسانو دریز دا و چې لوی خوا به له دوی څخه د انګریز د وخت تور قانون یا اف سی آر پورته کړل سي، نو بل خوا به دوی په قامي بهیر کې ورګډ کړل سي او پرمختیایي چارې به ګړندۍ سي. خو د انزمام مخالفینو بیا فاټا ځان له یو صوبه غوښتل. د انزمام یو مخالف مشر او پخوانی بیوروکریټ او سفیر ایاز خان اوسنی قانوني خلاته په کتو خپل ناهیلي څه دا ډول څرګندوي.
چې اول دوی دومره خبره ته جوړ کړه چې انزمام ورشي ګوره په دا دنیا جنت ته بس هر څه سہولتونه براشي، نو اوس جنت خو پریږدا په خپل ځای، پیسې پریږدا په خپل ځای، قانون هم نشته، زور قانون لري که نوې انټرنل ریګولیشن راوسته اده په خور های کورټ په ډبلیو والو، نو نه زور قانون شته نه نوې قانون شته. په فاټا کې که چرته په ژوند کې فاټا بغیر به قانون چلے دا قانون څه باور شته دوی کا دومره تکړه وای، نو همدغه قانون زچ نور د نه جوړیږي. همدغه د پاکستان د خیبر پختونخوا قانون دا واخلکه که دومره زوره وره، ځکه چې تا خو انزمام کړی دی حساب سره خو عذاب زده یو سړي ته غوسه سړي ته خامہ خبر دي چې دوی تنظیم نو کړي سیستم ته لاس واچو چې څوره ناوي خلک چې کورونه وی نوې کور جوړوي نو اول نقشه جوړه کی اول تیاری کړي وی پیسې یې شوی چې دا کور چړان چې زما په دې دارنګ کور جوړو دوی تاسو فاټ اړنګ کړه نورې څه نه پیسې شته د قانون شته
د قانوني چارو یو شمېر پوهان په دې اندي چې زمسوي قبایلي سیمې باید بې قانونه نه وای پاتې سوي او د انضمام د پروسې پر مهال باید هلته داسې عدالتونه جوړ سوي وای چې د پاکستان تر آئین او قانون لاندې پریکړه کولای. د قانوني چارو پوه کریم مسعود هم داسې نظر لري.
په کار دا و چې د انضمام سره سره دوی هلته ټیمپرری وقتی تور باندې داسې عدالتونه جوړ کړي وای چې هغوی هغه مسالې هلته لیا د سیول کوډ لاندې لیا د کریمینل پروسیجر کوډ لاندې حل کولای یا فرض کیا دوی د ڈی آر سی خبره کوي خو ڈی آر سی خو هغه جرګه ده چې کم د قبایلو زوړ رواج و د هغې تحت دوی ته دومره لږ سپیس په کار و چې قبایلو ته یې ورکړی وای اوس حکومت تا پنڈا پا پنڈا فنڈونا را غلی دی التا خود بد قسمتی نا دا سے حکومت حد دا سے بوکلاٹ شکار دائی چی اغا فنڈونا دی پا غیر ضروری اشیاو باندے خرس کوی لکا دے فنڈ اول ایسا باندے دی دا کوشش کئی چی مونگ التا سنٹرل جیلو نا جوڑ کو او دے فنڈ دوہاما ایسا باندے دی دا کوشش کئی چی مونگ التا پولیس منظم کو الانکه پکار داوا چې دوی تا دا د فند فرست پیکج چې کوم وکنا په دې کې پکار وا چې دوی الټا جډیشل نظام جوړ کړای وای او د فند سیکنډ پیکج چې کوم وکنا پکار وا چې دوی الټا ایجوکیشن تا او هیلث تا توجه ور کړی وای.
د قبایلی ولس خبرګون او سنس په کتو د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان د 2019 کال د فبروري پر 9 نیټه په قبایلی ضلع کې د اوو ضلع او سیشن عدالتونو جوړولو منځوري ورکړه. د نوموړي د دفتر لخوا په بیان کې ویل شوی چې د دې لپاره به 9 ضلع او سیشن ججان او د 14 اډیشنل ضلع او سیشن ججانو په ګډون پر 908 چوکیو باندې عمل ګمارل کیږي. دا چې دا عدالتونه به کله کار پیلوي د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت علي یوسفزی وایي چې په دې سیمو کې له ډېر مودې راهیسې د عدالتونو عمل ولاړ و چې ورسره د خلکو ستونزې زیاتې شوي دي نو دوی هڅه کوي چې ژر تر ژره په قبایلي ضلعو کې عدالتونه کار پیل کړي.
روزانہ تو بنیاد باندھے باقاعدہ میٹنگ کروی تشرف جائزہ مخلوق انضمام حوالے سے سنا تشرف کی ادارے روزانہ بنیاد باندھے جائزہ ہفتے کی اور بیا پٹا سطح باندھے گئے اپیکس کمیٹی جدا آئی فیصلے کی جس سو در سے گرتیا گیا نہیں آ رہا اس دادا چی پولیس نظاموں میں ایکسٹینڈ شو عدالتی نظاموں میں ایکسٹینڈ شو تقریباً اور ان شاء اللہ تعالیٰ چلتے کم زمین لے بھیج دے خاصہ دار دے ارے کے پارا میں اور ایکٹ جوڑی گی اور ارے تقریباً آفٹر ٹائم میلا ہو دے ارے کی جاگ آفٹر کی بھائی دگو ایکٹ بجور سی دا لیڈیز ایکٹ آف خاصہ دار ایکٹ نے دی بجے پولیس انکار دی مطلب کل تک اس ہم دا سے غیر قانونی کار کی گیا دا سے جرم کی گیا آگا جرم د پارا چلے التا عیب ایف آئی آر درج کو لے سے آئی سر پولیس تو اختیارات رہی نو سر چلے نا اگلے ہم ایکسٹینشن روان دے چلتا خلق عدالت التزی اخبار مسئلے اڑی اخبار مسئلے حل کی نو ان شاء اللہ تعالیٰ رو 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 اس دفاتا دا انضمام خبریں کے لیے داغی تم سمرات کی آپ خلق تو اس وقت شروع
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د 2013 کال د سپتمبر پر 16 نیټه د پاټا او فاټا په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو چاري ګړدې کول لپاره یو کاري ډله هم وګمارله ترڅو اصلاحاتي عمل په 50 کلونو کې سرته ورسوي خو یو شمیر ناقدین د دې کاري ډلې پر کارکردګي هم نیوکه کوي. ونیز خبرونه قبایلی سیمې د بدلون پر لور هم دومره و راتلونکي خبرونه کې به په قبایلی ضلعو کې د تعلیم څانګې ته کتنه کوو. دا خبرونه تاسو د رادیو تر څنګ د مشال رادیو پر ویب پاڼې او ټولنیزو شبکو هم اورېدلی شئ. تر بیا مزه احمد شاه اعظمي په مخه کوم خوشحاله ژوند ولرئ. Thank you.
اوریدونکو دا مشال ریډیو دا اوسم د سولې پر لور خبرونه اورو چې تاسو هر یک شنبه یا اتوار او هر دوشنبه یا ګل له مشال ریډیو اوریدل شي.
د سولې پر لور
نن د سولې پر لور خبرونه کې له افغانستان د روسانو د وتلو ډیر شو کلنو په پوره کېدو خو دلته د جګړې نه ختمېدو او همداراز یوه مرکه درورو. په دې مرکه کې تاسو د هغه بنسټ په اړه اوریدل شئ چې له تاریخه د زده کړې درس ورکوي. زه بشیر ګواښم د سولې پر لور خبرونه ته مو هرکلی کوم. اوریدونکو د 2019 کال فروری په 15مه له افغانستانه د پخوانی شوروي ځواکونو د وتلو دیرش کاله پوره شول. دې جګړه کې په لکونو خلک ودل شوي او په میلیونونو بې کوره شوي دي. تر اوسه هم په میلیونونو افغانان په نورو هیوادونو کې د کډوالۍ ژوند کوي. په دې اړه ځانګړی راپور لرو. کله چې د 1990 کال د فروری په 15مه روسي پوځیان له افغانستان ووتل نو د سرحد اغاړه منتظر روسانو یې په نڅا او هرکلی وکړ. په دې توګه په افغانستان کې د شوروي ځواکونو هغه یرغل پای ته ورسید چې په 1990 کال کې یې پیل کړی و. د روسانو د یرغل په مهال خوشا 15,000 روسي پوځیان ووژل شول. په جګړو کې په لکونو افغانانو هم ژوند بایلود او په میلیونونه نورو هیوادونو ته کډه شول.
زیرا
له افغانستانه د روسانو وتلو په مهال د ډاکټر نجیب الله حکومت چې درې کاله پاتې شو.
ارزوی قلبی مردم
سوله د خلکو د زړه غوښتنه ده. زمون مخالفینو د اخري فتح پوري د جنگ د دوام شوهر ورکړي چې خلکو ترې نفرت خوده لیدي.
ډاکټر نجیب د مجاهدینو سره د سولې کوشش وکړو خو بریالی نه شو. تر هغه وروسته د افغان مجاهدینو ترمن د واک لپاره جګړې پیل شوې او یو ځل بیا په زرګونو خلک ووژل شول. خو بیا هم د نړیوالو په هڅو مجاهدینو حکومت جوړ کړ. دا شریک حکومت په 1996 کال کې د طالبانو په لاس چپه شو. د طالبانو په محل د القاعده ترهګر ډلې مشر اسامه بن لادن په افغانستان کې چې په نیویارک کې حمله وکړي. له دې وجه امریکای په افغانستان برید وکړ او د طالبانو حکومت ختم شو. حامد کرزی د نوي ادارې مشر شو. وروسته د ولسمشرۍ او پارلمان ټاکنې وشوې. نوي خونځي کارخانه او سړکونه جوړ شول خو طالبانو خپلو جګړو ته لا هم دوام ورکړی او یو ځل بیا په زرګونو خلک په دې جګړه کې قرباني شوې دي. افغانستان دا مهال د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د طالبانو سره د سولې د خبرو هڅې کوي خو تر اوسه په دې کار کې بریالی شوی نه دی.
انشاءالله تعالی سولې راتلونکی ده. با عزت سولې، پایدار سولې، تل پایا سولې.
په دې وروستیو کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مذاکراتو پیلولو هڅې زیاتې شوې دي. د سولې لپاره د امریکې بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزاد لږ تر لږه دوه ځل د طالبانو سره په متحده عرب اماراتو کې ولیدل. که څه هم طالبان تر اوسه پورې افغان حکومت سره مذاکراتو کولو ته نه دي رضا شوي، مېرمنې وایي خبرې چې هر کله کېږي باید د ښځو حقونه پکې تر پښو لاندې نشي. اوریدونکو د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی په 2013 کال کې د وسلوالو مخالفینو سره د خبرو لپاره د سولې عالی شورا جوړ کړه. د شورا کې 12 مېرمنې هم شته خو ډېر غړي سړي دي. هر کله چې د سولې په اړه مذاکرات کیږي نو د بشري حقونو لپاره کارکوونکي دا اندېښنه خامخا تکراروي چې کېدای شي په سیاسي بهیر د سخت دریځو د ګډولو لپاره حکومت د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي.
د سولې پر لور
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
د سولې आवाज دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، قهرمانه کاکړ یو محل د افغانستان د سولې عالی شورا غړی و. اوس د سولې او ګډون لپاره د ښځو ټولنې مشري کوي. نوموړی وایي افغانستان دننه د میرمنو سره د سولې په خبرو کې مشوره کیږي خو په مهمو مذاکراتو کې میرمنې نه وي.
دا قانون اساسي څخه چاته داسې ډېر قوانین او طرحې دي، ستراتیجیان دي چې راسن د ښځو د حقونو دفاع کوي او د هغوی د خوندیتوب لپاره وظیفه دي. بعضې قوانین لکه د ښځو په خلاف د تاوتریخوالي قانون چې دی چې تر اوسه په پارلمان د پارلمان لخوا څخه رسمي بڼه هم نه لري، او په اوسني سیستم کې هم ډېر بعضې سخت دریځه خلک شته چې د دې مخالفت کوي. نو د طالبانو بېرته و سیستم ته داخلېدو سره داسې پرمختګونه شاید د دې داسې پرمختګو لپاره خطر شاید نور هم زیات شي.
د سولې پر لور
سهیل مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. اوس د هغه بنسټ حال درکو چې د تیر وخت کې سود ساتلو لاري غواړي د افغانستان په سولې کې خپل کردار تر سره کړي. کاکړ تاریخ بنسټ یا کاکړ هیستوري فاونډیشن د ډاکټر حسن کاکړ په نامه په کابل کې جوړ شوی دی. ډاکټر حسن کاکړ تاریخ پوه چې په برتانیې کې د ډاکټورا تر کچې زده کړې وکړي او په امریکا او افغانستان کې په بیلابیلو پوهنتونونو کې د تاریخ استاد پاتې شوی. د افغانستان په لغمان ولایت کې زیږیدلی هغه په پښتو، انګریزي او دری ژبو 13 کتابونه او په سلګونو علمي مقالې لري. نوموړی د 2018 کال د جنوري په 15مه په کالیفورنیا کې وفات شو. د پوهان حسن کاکړ زوی او د کاکړ تاریخ بنسټ جوړونکې کون کاکړ وایي له دې لارې غواړي افغان ځوانان له خپل تاریخه په داسې طریقه خبر کړي چې هغوی یې د هیواد پرمختګ لپاره تیز زده کړه وکړي. نوموړی سره مې مرکه وکړه او په سر کې مې ته وپوښتل چې د دې بنسټ یا فاونډیشن هدفونه راته تشریح کړي.
د دې بنسټ اصل هدف دا دی چې د افغانستان په ډېر یو لرغونی تاریخ لري او موږ د تاریخ ډېر اړخونه موږ تاسو تر اوسه هم روښانه نه دي. نو څنګه وشو کولای چې د افغانستان تاریخ او د جامع شناسي یو مسلکی، علمی او معیاري سطح باندې د مورو کې تحقیق وشي، لیکنی وشي او دا د خپل د افغانستان د خلکو لخوا د باندې تحقیق وشي او نور سره شریک کی. نو دا لوړ هدف هم دغه دی. د مورو کې نو بیا لیکوالان دي، په دې کې یو خپل اسن کاکر د دې ډېر لیکنی دي او نور داسې لیکوالان دي چې موږ په لوښ کولو دي دینا
کاکړ صاحب. دغه کار چې تاسو کوئ د اوسنی حالاتو ته په کتو سره چې کوم حالات دي، کوم جنگونه دي او جنجالونه دي او بیا د سولې خبرې هم اوس روانې دي، په دې کې د ډاکټر صاحب حسن کاکړ کار څومره اهمیت لري چې خلک له تاریخ زده کړه وکړي او هغه غلطین یا هغه اشتباهات چې تیر وخت کې شوي دي هغه بیرته تکرار نه کړي؟
دا ډېر یو مهم موضوع ده او یو علت چې خلکو دې موضوع کې ډېر ښه استقبال کړی ده په دې چې زمونږ مملکت یو ډېر تاریخي مملکت دی او موږ کوم مشکلات چې یو موضوعات چې نن لري دا یوازې نن نه دي، بلکې که د تاریخ په سپو کې وګورو بیل بیل وختونو کې موږ داسې مسایل درلودل. موږ تاسو ولیدل چې څه مشکلات پیدا شول او څه په دې چې هغه کوم اساسي بنسټونه د دغې له منځه لاړل او جامع یو انارشی خواته لاړه. نو دې مورد کې افغان کلچر خپل بېلبېل کتابونه دي چې په انګریزي کې وایم په پښتو فارسي کې دي ډېرې لیکنې درلودلې چې دا فیصلې په څه ترتیب وشولې او ولې وشولې، د چا په کې بهرني په کې څه لاس نه وو، په دغې په کې نکړنې وې او داخلي موضوعات وو چې د هغې نتیجه کې تاسو نه تاسو ملکت بیا یو جنگ خواته لاړو. بالکل درس ورکی چاہیے حالت میں بیا جان وجو سبق حاصل کو بیل بیل رکھنے دی تم باغ جزیا تھی کتابوں کی بھی چھپے باسی نے کیا تھا جو جنوا جنے کو چکن جوڑا ہوا قرارداد آگے مورد کے میرے عمدہ لکھن ادا بیا هم موږ تاسو ګورو هغه سمي علاقې چې اوس یې خبرې روانې دي چې د خارجیانو هم چند افغانانو یا بل ګروپونو لخوا کوم قرارداد دی د منځ کې وشي. نو بیا هم فکر کوم چې ضرور ده چې موږ تاسو وګورو دغه مخکني اشتباهات بیا تکرار نه شي. نو په دغه هر اړخ کې که سړی ووایي او موږ تاسو درسونه شته دي بیا دې نه مخکې اتا نورو معاہدے پہ چوز گرو مطلب افغانستان پہ کے یا افغانستان بیٹ گروپ نے پہ کے شامل ہو ادارے اثرات ہو نتیجے سے وہ دیر سے تین دیکھے دل اچھی
د سولے پر لوگ
هم دې سره له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه خکم. خوشاله اوسئ.
صاف کے چاہتا در زر ان شاء اللہ دے ہندار کے لمڑے مسکا او بیال لاشنی ول سر پر نہ کرو زو اے دے نا وے سپین مڑ ون کو لے دے ون 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 کو لے دے ون 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 کو لے دے لکه غنم کې دغه ګوښتل لکه غاڼه سره راتا و منډا لکه غاڼه سره راتا و منډا لکه ناوې نرا روان شیرا لکه یو خو غنې هم دا سه بنف بن کو لای دی ون 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 کو لای دی ی خلکو 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 کول خلکو منی سای جوان دن تا ٹوپک منی سے دکھے رات کتاب کے دوان خیدی یا و بڑا کاد تاوس بلد جانان تھسوی و از موین ناکید نقل یا وڑو کئی کاغاز عبد الرحمن بابا غزل سر دستر گو رسم پمڑا وستر گو کے دے پٹو غم و خون کو لے دے جن 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 کو لے دے جن 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 کو لے دے دے کمپیوٹر پا پر در آغای مسیح دیو مین تو خوگے اشارے پا میسنجر کے یہ زواب واری
په مسنجر کې یې زواب غواړي لچا نو رک دی ټول خایسته لفظونه ناز ورته لاس تر زنې وړکی فکر من خولی دی خلکو منی سی جون دن تٹو پک منی سے بات سے خپڑی واخلے